وخت د غرمې دولس بجې سپېز عبدالحق کرمو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلای کوم. د پاکستان د وزیر اعظم هیوادوالو ته لومړی وینا د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال مشرف باندې فرد جنوم عائد کېدل. له څو لسیزو وروسته د پاکستان او افغانستان د فوټبال سیالۍ په خیبر پښتونخوا کې انتخابي هلې ځلې، په سند صوبه کې نوی بلدیاتي نظام قانون، د افغانستان د خپلواکۍ دروازې لمانځنه او په دې لړ کې د غازی امان الله خان له لمسی سره یو ځانګړی مرکه په روانه غړي کې درته اورو. خو په پیل کې به خبرونه واورو. خبرونه وړاندې کوي بشیر کوښ.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار دی، خو د ترګرو خلاف د زور هم کار اخیستل شي. د پاکستان د پوز پخوانی مشر او واکمن پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د قتل په کیس کې په رسمي توګه تورن شوی دی. او نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې د خوښه دیش کول نورسته کابل کې سره یو دوستانه میچ کوي. دا خبرونه تفصیل. نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په حیث قام ته په خپل لومړی وینا کې ویل چې د ملک امنیتي ادارې د ترهګرۍ په مخنیوي کې ناکام شوې دي. نو موړي پرون په خپل خبرو کې طالبان ته د خبرو وړاندیز هم وکړ، خو ځای ته کړه چې د زور د استعمالولو لاره هم په مخ کې لري. هغه ویل
وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارے انتظام
اس وقت راغلے چې موږ اعتراف وکړو چې زموږ انتظامی ادارې، امنیتی ادارې او عدلیه د ترګرې د درانه چیلنج سره مقابله کې کامیاب شوې نه دي. کدا سه شباب نو اوس با په ملک کې دا ویني نه توې دلې نه به هم تر هغه په سپین اورز د خلکو تر وژنې وروسته بیر تا خپل خوندې زینو تتللې. زه د انتها پسندې غوړه کوونکو ته د مذاکراتو دعوت ورکوم. د دهشتګردۍ سره د مقابلې لپاره موږ ډېرې لارې لرو، خو ښه خبره دا ده چې داسې لارې اختیار شي چې معصوم خلک پکې ونه وجل شي. نواز شریف د افغانستان په اړه هم ویل چې نور باید هلته د پاکستان پالیسۍ بدل شي او باید چې د پاکستان یو روښانه څېره مخې ته راشي. نن یو عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د قتل په کیس کې هغه ته د پوره امنیت نه برابرولو له وجې په رسمي توګه تورن کړ. بنظیر بټو د 2009 کال په دسمبر کې د پارلمان انتخاباتو لپاره د کمپاین په محل په راولپنډۍ کې وژل شو. هغه مهال پرویز مشرف د پاکستان واکمن وو او تورن شوی دی چې د بنظیر د امنیت لپاره یې پوره ګامونه نه واخیستي. مشرف پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او ادعا کوي چې دغه تورونه سیاسي انګېزه نه لري. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د ترهګرۍ په مخنیوي کې ناکام شوی دی. هغه پرون پېښور کې د زمینی انتخاباتو د کمپاین په لړ کې ایوی جلسې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دوه مخي پالیسي تورن کړ.
نن زه یوازې دا تپوس کوم چې کله په بنو جیل بریت تر سره شو نو عمران خان وویل چې د ای ایم پی د حکمرانۍ حق ختم شو، خو چې کله د دوی په خپل حکومت کې په ډیرا اسماعیل خان کې په جیل بریت تر سره شو نو اوس ته ویلی شي چې د حکمرانۍ حق شته او که نه. د ټولو سیزونو په باره کې عمران خان خبرې کوي، خو دا توفیق هغه له خدای نه دی ورکړی چې هغه د امن امان په اړه هم څه ووایي.
د اسفندیار ولی خان د خبرو پاړه لا تر وسه د تحریک انصاف ګوند نظر مخې ته نه دی راغلی. تیر ورځ د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په پېښور کې د امریکې د کونسل جنرال رابرټ جی ریډ سره ملاقات کړی او هغه سره د سیمې د حالاتو ترڅنګ پر اقتصادي پرمختګ خبرې کړې. د وزیر اعلی پرویز خټک له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي کونسل جنرال ته د صوبې چارواکو لخوا امریکایي پلاوی ته په صوبه کې په امریکایي امداد د شو کارونو په اړه معلومات ورکړل شو. د خبر پاڼې تر مخه پرویز خټک د امریکایي چارواکو ته وویل چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی نو په خیبر پښتونخوا کې امن نشي راتللی، ځکه چې د افغانستان حالات نیغ په نیغه په دې صوبه اثر لري او په افغانستان کې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې جنگ د پېښور او کابل تجارتي او کاروباري هلزلو ته درانه زیانونه اړولي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا په اروزګان ولایت کې د یو غیر مسؤلې وسلوالې ډلې د قماندان د نیولو حکم کړی. د دې وزارت وین صدیق صدیقي پرون وویل چې د عبدالحکیم شجاعي په نامه د هغه جنگ سالار د نیولو امر ټولو امنیتي ادارو ته لیږل شوی چې د لسګونو ملکي کسانو په وژنه تورن دی. څو میاشتې مخکې هم د کورونو چارو وزارت اوسنی سرپرست وزیر مجتبی پتنګ د نوموړي د نیول کېدو ژمنه کړې وه، خو خپله شجاعي پر ځان لګېدلي تورونه ردی او وایي چې دی د سیمه ایزو پولیسو قماندان دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې یو دوستانه سیالي کوي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فیډریشن چارواکو ویلي چې د دې لوبې یو اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبې له لارې دوستي ټینګول دي. د چارواکو په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال د سیالي خوښه د دیرشو کلونو پس کېږي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو په ښه کولو کې رول ولوبوي. د مصر سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د لیر شوی ولسمشر محمد مرسی د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی نن په قاهره کې نیول شوی. نوموړی د اخوان المسلمین د ځینو نورو مشرانو سره تیره میاشت د تشدد په راپارولو تورن شوی و. یاد دی چې محمد مرسی تیره میاشت د هغه خلاف تر مظاهرو وروسته د پوز په لاس له واک لرې شو او پرون پې د مصر د څارنوالو لخوا د تشدد د پارونې تورونه پوره شوي دي. په همدې حال کې یو عدالت د مصر لیرې شوی پخوانی واکمن حسنی مبارک کیس کې فیصله راولي چې نوموړی به د درغلیو په تورنو کې نور په جیل کې نه ساتل کیږي. بلخوا پرون د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د محمد مرسی چې د رپورټونو تر مخه د پوځ سره قید د راخوش کولو غوښتنه وکړه. یاد دی چې تېره اونۍ د لیرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شروع شوو شخړو کې تر دې دمه د رپورټونو تر مخه 810 کسان وژل شوی دي. ملګر ملتونو له شام څخه وغوښتي چې دغلته دی د رواني وسلو شخړې په مهال د اټمي وسلو د استعمال د جاج اخیستلو لپاره ورغلي د دوی ټیم ته پوره پوره لاسرسی ورکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړ. پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د پنډي د ترګري مخنیوي عدالت په پخوانی جرنال پرویز مشرف باندې د بنظیری قتل کیس کې فردي جرم عائد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل لومړی رسمي وینا کې ویلي هغه عناصر ته د خبرو اترو بلنه ورکوي چې د تشدد په لار روان شوی دي.
ان عناصر کو بھی ڈائیلاگ کی دعوت دیتا ہوں جو بدقسمتی سے انتہا پسندی کی راہ اپنا چکے ہیں.
د پاکستان د سند صوبې د نوي بلدیاتي نظام قانون منظور کړل شوی دی خو د دې ګټه او تاوان چا چا ترسي.
د دې ټول ګټه د هغه پیپلز پارټي ترسي او نقصان یې متحده ترسي. دا څنګه ښکاري چې د پښتنو ته به د نظام نه څه زیاته ګټه میلاو شي.
د دوشمې پر ورځ افغانانو د ازادي ورځ په لمانځله له برتانیې د خپلواکۍ باچا امان الله خان ترلاسه کړې وه. د نوموړي لمسی له مشال ریډو سره په ځانګړې مرکه کې د امان الله خان د افغانستان سره د مینې په اړه وویل.
لغت آخر کې گفت
اخیره کلمه چې لوستل افغانستان وو. څو وخت به چې خسته منظره تر سترګو شو ویل به چې بچیانو چوب شي وګورئ دا لکه افغانستان داسې ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډو سره اوسه. اوسم د خبرونی د پال رپورت. د پاکستان د راولپنډي د ترګري مخنیوي عدالت نن د جنرال پرویز مشرف پر ضد باندې د بنظیر بټو په قتل کیس کې فردي جرم عائد کړی دی خو جنرال مشرف له دې جرم څخه انکار وکړ او خپل اول چې د خپل بیګنای ثابتوي. په دې اړه باندې له اسلام آباد څخه رابیا اکرم خان رپورت راکوي.
راولپنډي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف باندې بېنظیر قتل کیس کې فردي جرم عائد کړی دی خو جنرال ریټایرډ پرویز مشرف دې جرم نه انکار کړی دی او ویل دي چې د هغه خلاف دا مقدمه په سیاسي توګه جوړه شوې ده. هغه بېګنا دی او خپل بېګناهي به ثابتوي. د دې مقدمه اوریدنه جج چودري حبیب الرحمن کوله. په دې مقدمه کې جنرال ریټایرډ پرویز مشرف سره او نورو کسانو باندې هم فردي جرم عائد کړی شوی دی چې پکې د پنډي پولیسو پخوانی مشر سعود سی سپرنٹنڈنٹ پولیس خرم اجاز رفاقت حسین حسین گل شیر سمان او عبدالرشید شامل دی. د پنڈے ترهګرۍ مخنیوي عدالت پشپګم اگست پخوانی صدر عدالت ته غوښته وو خو پخوانی صدر د سیکیورټی په وجه عدالت ته نه وړاندې شوی او پولیسو عدالت ته ویلي وو چې د پرویز مشرف ژوند ته خطر ده. د کیس اوریدنه 28 اگست پورې ځنډولې شوه. دا فردي جرم په 8 پاڼو مشتمل وو چې پکې پرویز مشرف ته د حاضرینو مستقل استثنا هم ورکړې شوې ده. د ذکر ده په دې مقدمه کې ریټایرډ جنرل پرویز مشرف په ضمانت دی او د سره د پینډې پولیسو پخوانی مشر سعود عزیز او ایس ایس پی خورم شهزاد هم په ضمانت دی او د دې مقدمه نور ملزمان د تیرو شپږو کالو راسي په اډیاله جیل کې دي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنرال مشرف سي کم فردي جرم عائد کړل سو دي، په هغه کې قتل، اقدام قتل، دهشتګردي او په جرمونو کې د مرستې د فیور باندې لګول سوی دی. ڈی پی آئی ایجنسی کې د پاکستان پخوانی ولسمشر یعنی جنرال مشرف کله به خوا په داسې کیسونو کې تورن دی چې د مرګ سزا هم پکې او رول کېدلای سي، نو بل پلو القاعده او طالبان هم دغه په سر پسې ګرځي. د دې مقالې ژباړه نجیب امیر کړی ده.
د جرمنی خبری اژانس ڈی پی ایل کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او سرلخکر پرویز مشرف سخ کال خپل سالګرا په تنهایی کې ولمانځله، په داسې حال کې چې د یو وخت ډیر سټایل کېدونکو کس ګڼل کېده. اژانس لیکي د اگست په 11 نیټه پرویز مشرف او یکلن شو، خو د سالګری په ورځ نه کیک کټ شو، نه کوم ملګری او نه هم د کورنۍ کوم غړی څنګ ته ورغلو، او د ماښام د ډوډۍ پر مهال نوموړی د ډوډۍ د میز تر شا یوازې ناستو. پولیسو د پرویز مشرف هغه غوښتنه رد کړې وه چې دی به د خپلې سالګری په ورځ د خپلو سیاسي همخیاله ملګرو سره په خپل فارم هاوس کې ګوري. ډی پی ایل کې په 2008 کال کې د واک نه تر لرې کېدو وروسته پرویز مشرف خورز نه دلیدلې، هغه جلا وطنې تاړ شو او ډیره هڅه یې وا چې د یو ملکی سیاستوال په توګه ځان مطرح کړي، خو بریالی نه شو. اژانس لیکي پرویز مشرف د خپلو باوري ملګرو لخوا یوازې پاتې شو. نوموړی په دې هوډ پاکستان ته راغلی و چې په انتخاباتو کې به برخه واخلي، خو چې تیر مارچ کې پاکستان ته ستون شو نو ونیول شو او په خپل کور کې نظر بند وساتل شو. ډی پی ایل کې اوس پرویز مشرف د قانوني کیسونو او د سیاسي انزوا یا یوازېوالي سره مخ دی. سباون یې روښانه نه دی او د القاعدې او نورو وسلوالو ډلو نه ورته د مرګ ګواښونه دي. داسې تمه کیږي چې د اګست په 6 به ښایي هغه د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. سو د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په کیس کې د ځان سپیناوی وکړي. یو حکومتي سارنوال چودري اظهر علي ډی پی ایجنس ته ویلي دا هم ممکنه ده چې نوموړی په یاد کیس کې د اعدام او یا هم د عمري بند د سزا سره مخامخ شي. خو د پرویز مشرف مدافع وکیل احمد رضا قصوري په هغو خبرو وخندل چې ګواکې موکل به پانسي شي او یا هم په عمري بند محکوم شي. نوموړی وایي د پرویز مشرف خلاف هیڅ ډول شواهد نشته، نو څنګه هغه د دې قتل تورن ګڼل کېدای شي؟ د قانوني چارو کارپوهان وایي د پرویز مشرف پر ضد تورونه دومره قوي نه دي او زیات امکان دی چې سخ کال د اوسنی مشر قاضي چودري افتخار د تقاوت کېدو نه پس به هغه ته د آزاد ګرځېدو اجازه ورکړل شي. خو دا خوبونه لیدل هم بې ځای دي چې ګواکې هغه به په پاکستان کې د یو سیاسي څېرې په بڼه ولس ته ښکاره شي. د پرویز مشرف مدافع وکیل احمد رضا قصوري وایي د آزادېدو نه پس به نوموړی په پاکستان کې وي، خو ډی پی ایجنس د شننکو په حواله لیکي طالبان او القاعده به پوره هڅه کوي چې نوموړی په ځانمرګ برید کې والوزوي.
نجیب عامر روسی درته په جنرال مشرف لیکل سوی د ډی پی ای د مقالې ژباړه درته وړاندې کوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشکوک اروپاکو ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. دا لومړی ځل دی چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته نوموړی اروپاکو ته د خبرو اترو رسمي بلنه ورکوي. البته د خاصو وسلوالو ډلو نوم وانخیست، بلکې دوی هغه عناصر وبلل چې د پوینه د تشدد لاره خپله کړې ده. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته نوموړی بیګا ماښام د هیواد خلکو ته لومړنی ټلویزیون وینا وکړه. نواز شریف د توانایي پر بحران، پر خارجه پالیسي، لوی ترقیاتي منصوبو او پر درغلي هم خبرې وکړې. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر ګل په ماسخوتن 8 بجې کام ته خطاب کې وسلوالو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده او ویلي دي چې ترهګری د کام موجود په خطر کې اچولې دي او موږ نور د خپل بچو جنازې نشو چتولې، او دا چې بلوچستان کې څوک هم وجلې کیږي هغه هر یو پاکستانی بچی دی. وزیر اعظم په دې موقعه وویل چې کله هم دوی حکومت کې راغلل نو د دوی لومړی ترجیح امن په ځای کول او د ترهګری خاتمه کول وو، او نن هم په دې خپل خبره کلک ولاړ دی. نوموړي زیاته کړه کچري وسلوال مذاکراتو ته نه کینی نو دوی سره نور لارې هم شته.
پاکستان کا ہر شہری میری اولاد کی طرح ہے، میں ہر روز اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی جنازے نہیں اٹھا سکتا،
د پاکستان هر اوسیدونکې زما د اولاد پرنګ دی. زه هر ورځ په خپلو لاسو د خپلو بچو جنازې نشم چتولې. زه د هر پاکستانی پرنګ د اور او وینو د دې جنگ زر تر زره ختمون غواړم. که دا خاتمه د مذاکراتو په میز وي او که بیا د ریاستي قوت په استعمال وي، خو زه دا جنگ ختمول غواړم. او د پاکستان ټولې ادارې دې مقصد ترلاسه کولو لپاره یو دي. او زه دا هم ویل غواړم چې تر اوسه پورې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د 40,000 ځانونو قرباني ورکړې او نور په پاکستان کې دا توان نشته.
وزیر اعظم نواز شریف خپل وینا کې د گاونډي ملکونو سره د تعلقاتو په اړه وویل چې دوی د گاونډي ملکونو سره خپل تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې منطقه کې امن د گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو له وجې راځي. نواز شریف د افغانستان او هندوستان سره د خپل تعلقاتو په اړه وویل،
همه پوری سنجیدگی کے ساتھ اس امر پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم نے اب تک اپنی خارجہ پالیسی سے کیا کھویا اور پھر کیا پایا.
منګ لبا په پوره سنجیدګۍ سره په دې امر غور کول وی چې موږ تر اوسه د خپل خارجه پالیسۍ نه څه ګټه او تاوان تر لاسه کړی دی، او موږ له دا حقیقت په وړاندې کې خودل پکار دی. د هندوستان او پاکستان اولس د غربت، جهالت او پسماندګۍ نه خلاصولو لپاره به د دواړو ملکونو مشورولۍ لا سوچ کول پکار وي. او د پاکستان او هندوستان مشورولۍ ته معلومه ده چې د تیر وخت جنگونو دواړو ملکونو ته څومره زیان رسولی دی. نو زه وایم چې د دنیا د تاریخ نه دا ثابته ده چې د ګاونډي ملکونو سره په ښه تعلقاتو کې کامیابی پټه ده. نو موږ به د افغانستان سره د ښه تعلقاتو لپاره هم سوچ کوو او خپل پالیسی به نظر ثانی کوو.
وزیر اعظم خپل خطاب کې پاکستان کې د لوډ شیډنګ د ختمون په حواله وویل چې دی غواړي چې د پاکستان نه په مکمل توګه لوډ شیډنګ ختم شي، خو د دې لپاره به وخت پکار وي او دوی په مختلفو منصوبو کار هم پیل کړی دی. نواز شریف وویل چې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ یو لویه وجه دا هم ده چې د بجلی او ګیس غلا کیږي، او د ماهرینو په وینا چې دا غلا د کال په سر د یو نیم سل نواخله تر د دو نیم سوه ارب روپو پورې ده، او موږ د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لکه څنګه تاسو اوریدل چې جنرال مشرف د هند او افغانستان په اړه خبرې وکړې، هم په دې رڼا کې اکانومیسټ مجلې د پاکستان او هند په تاوتریخوالي باندې رپورٹ لکھلی دی او ویلی دی چې د هند تر لاندې کنټرول، هند کنټرول لاندې کشمیر کې په پونچ سیمه کې د هند سرتیرو وژنه دغه مسله تاوتریخوالی نور هم زیات کړی. دا مقاله ملیحه مرزاد الوسطی او تاسو ته وړاندې کوي.
دی اکانومیسټ مجله په شپږم اگست هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پونچ سیمه کې د 500 هندي سرتیرو د وژنې په حق لیکي چې دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د رپورټونو تر مخه د پاکستانی پوسټ په یونیفارم کې تقریبا 40 تنانو پر دوی حمله وکړه. د مجلې په خبره د روان کال د جنوري په میاشت کې د دوو نورو هندي سرتیرو وژنې ولس قهر جن کړ. اوس د پونچ په سیمه کې د یادې پیښې وروسته د سو رسو لپاره دواړو خواوو ته د ډزو تبادله وشوه چې په 2003 کې د ډز بندۍ سراسینامې سرغړونه ده. مجله لیکي که تیرې لسیزې ته وکتل شي نو د روان کال تر سر پورې د پاکستان او هند ترمنځ په لاین آف کنټرول د پوځیانو په وژنه کې کمی راغلی وو، او زیاتوي د دغه وروستي برید وخت د پام وړ دی. ټاکل شوې ده راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د اجلاس په موقع د هند او پاکستان وزیر اعظمان له یو بل سره ملاقات وکړي. مجللی کې کېدی شي د برید کوونکو مقصد هم دغه و چې دغه ملاقات ونه شي. د اکانومیسټ په خبره د هند وزیر اعظم منموهن سنگ چې د دواړو هیوادونو ښه تعلقات غواړي، د یاد برید وروسته د کشالو د نه زیاتولو په مقصد دغه حکومت په سر کې د پاکستان په پوسټ تور پورې نه کړ. د هیواد د دفاع وزیر اے کے اینټونی برید کوونکي د پاکستانی پوسټ یونیفارم په تن ترهګرو بلل چې د هند په پارلیمان کې پرې ډېر شور وشو تر څو د پاکستان د پوځ نوم نیغ په نیغه وانخیستل شو. منموهن سنگ د یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو لپاره په پیښه په دې هیله چپ پاتې و چې د ولس غوسه به کمه شي. په 12 اگست پخوانو پوځیانو او غیر پوځي اهلکارو په منموهن سنگ غږ وکړ چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه انکار وکړي. د مجلې په خبره په پاکستان کې په سرحدي سیمه کې د یادې پیښې په اړه د ولس نظر یو طرف ته ساتل شوی دی. په پاکستان کې په پوځ تنقید کوونکي هم داسې فکر نه کوي چې په یاد برید کې پوځیان ککړ وو او تور په وسلوالو پورې کوي. مجله په دلی کې د پاکستان پخوانی های کمشنر عزیز احمد خان د خولې زیاتوي چې د هیواد پوځ د کلونو راهیسې د هند سره په تعلقاتو کې خوالی راوستلو باندې کار کوي، او دا نه غواړي چې د هند په وګړو حمله وکړي او نه هم وسلوال دې ته پرېښودل غواړي. خو بیا په هند کې ځینې بدې نظر دي چې په دې پیښه کې د پوځ لاس ضرور دی، ځکه چې د هغوی د مرستې بغیر وسلوال څنګه پاکستان نه اوړېدلی شو. مجللی کې کچره د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتو هم شي، نو دغه تشدد په خبرو اترو کې د پرمختګ چانس کم کړی دی. مجله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د زیاتولو ډېرې فائدې دي، او دا هغه څه دي چې کېدی شي په ستمبر کې پرې د دواړو هیوادونو مشران بحث وکړي.
دا خو د اکونومیست مجلې مقاله چې درته ملیحه مرزا دا وړاندې کړه. اے این آئی نومي خبري ادارې پر پاڼه خبره سوي او لیکنه کې د پاکستان او هند د پوځي ځواکونو ترمنځ په کشمیر سیمه کې د سو وروستیو شخړو موضوع راخیستلې ده. په دې لیکنه کې د غراز افغانستان پلوه د پاکستاني حکومت د تګلارې یادونه هم سوې ده. د دغې لیکنې مهم ټکي هارون باچا درته اوروي.
د اے این آئی نیوز پر پاڼه د امریکا میشته پاکستانی څېړونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي امریکایي چارواکو په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ پر لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه ډیر لږ څه وویل. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت مدام هڅه کړې په دغه نارامه سیمه کې د هندي او پاکستاني پوځي ځواکونو د شخړو له خبرونو د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې د ځان په ګټه کار واخلي. د لیکوال په اند د پاکستان دا تګلاره بیا دغه هیواد افغانستان په لوله پالیسۍ سره په ټکر کې ده. پاکستان غواړي نړیوال طاقتونه له افغانستان ووځي او دغه هیواد د امنیت او ثبات مسلې نه حلې پاتې شي. د لیکنې له مخې په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک فکر کوي چې پر لائن آف کنټرول د پاکستاني او هندي پوځونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر وروستیو پیښو د امریکا چپ خوله پاتې کېدل د پاکستان په ګټه دي. خو لیکوال لیکي چې امریکا ښایي د پاکستان پر مخ له دغو پیښو د ډیپلوماټیکو ګټو ترلاسه کولو لار په اغیزناکه توګه تړلې وي. په لیکنه کې په 2011 کال کې د پاکستان په قبایلي سیمه سلاله کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د پاکستانی پوځي ځواکونو د وژل کېدو پیښه یاد شوې ده. لیکوال وایي پاکستان امریکا ته وویل چې دغه پیښې لپاره بخنه وغواړي، خو اوس هند ته وایي چې پر لائن آف کنټرول شوې وروستۍ پیښې هېرې کړي او له پاکستان سره د معمول خپلې اړیکې پر مخ یوسي. لیکنه کاږي په پاکستان کې ځینې لیبرال شخصیتونه هم چې له هند سره د امن په خبرو اترو کې ښکیل دي د پاکستانی پوځ مفکورې ته ورته خبرې کوي. په لیکنه کې د پاکستان د نوموتی خبریال نجم سیټی خبره راغستل شوې چې ویلي دی د هند په مرسته روزل شوي افغان ځواکونه د پاکستان ضد احساسات لري. په لیکنه کې ویل شوي افغانستان د یو هیواد په توګه د پاکستان په وجود کې تر راتلو مخکې شتون لرلو. د افغانستان ستونزې هغه وخت زیاتې شوې کله چې په ختیځ پوله یې د پاکستان دولت جوړ شو. د لیکنې د لیکوال ډاکټر محمد تقی په خبره افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حق لري چې د خپلو ځواکونو د شمیر او په دې اړه چې باید څوک یې وروزي پرېکړې وکړي.
هارون بچاو د اگست په 28 نیټه د زمینی انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلي ځلې تیز کړې دي. په پېښور کې د عمران خان د جلسې وروسته تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پېښور کې یو غونډه ته وینا کړې ده. نوموړي عمران خان او دغه په ګوند سخت نیوکه کړې او ویلي چې عمران خان په نورو مسلو زیاتې خبرې کوي خو د امنیت په باب هیڅ هم نه وایي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په نشترال پېښور کې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او پاکستان پیپلز ګوند یوې شریکي جلسې ته د وینا پر مهال په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په چیرمن عمران خان سختې نیوکې وکړې او ویل چې عمران خان د نورو سیزونو په اړه ډېر سوایي خو د امنیت په ستونزه یې ځان غلې کړی دی او په سمه توګه د ترګرۍ غندنه نه کوي او نه د ترګری زپلی اولس په سمه توګه تپوس کوي. نن زه یوازې دا تپوس کوم چې کله په بنو جیل بریت ترسره شو نو عمران خان وویل چې د ان پی د حکمرانۍ حق ختم شو، خو چې کله د دوی په خپل حکومت کې په ډیرای اسماعیل خان کې په جیل بریت ترسره شو نو اوس ته ویلی شي چې د حکمرانۍ حق شته او که نه. د ټولو سیزونو په باره کې عمران خان خبرې کوي خو دا توفیق هغه له خدای نه دی ورکړی چې هغه د امن او امان په اړه هم څه ووایي. چې کله هم د ترګری سپېښه کیږي نو عمران خان وایي چې زما لخوا په خپور شوي بیان کې تاسې د غندنې ټکې مې استعمالوي بلکې د افسوس ټکې استعمالوي. تاسې د بشیر بلور د قربانۍ او شهادت ذکر وکړو، د میا ابتکار حسین ذکر دی وکړو چې څنګه به په هر موقع حاضر وو. په نوي پاکستان کې خو د سیاسي ګوندونو وزیران د خپلو ایم پی ای ګانو جنازو له هم نه ځي، نو د عام سپاهي جنازې له به هغوی څه لاړ شي.
اپنے ایم پی ایس کے جنازے میں نہیں جاتے یار، عام سپاہی آپ کی اور فوج ہو تو اس کے جنازے میں وہ کیا جائیں.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان جلسې ته په خپل وینا کې د زمینی انتخاباتو لپاره د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام او قامپرس ګوند عوامي نېشنل ګوند اتحاد ته په اشاره وویل چې کچېری د پښتنو حجره او جماعت یو شي نو هیڅوک هم مقابله نشي کولی.
د پښتون حجره او د پښتون جماعت په یو ځای راغلي کله چې پښتون جماعت او پښتون جرګه یو دی ویل او درې دی په خدا خاطر یې
جلسے تا پخپل وینا کی دا عوامی نیشنل گون مشر سیاستوال او دا اگست پا دویشتم نیٹا دا حلقہ این اے ون پیخور نا دا زمنی انتخابات لپارا دا عوامی نیشنل گون جمعیت علماء اسلام او دا پاکستان پیپلز گون مشترکہ امیدوار غلام احمد بلور پا وسلوالو طالبانو غگ وکړو چې د پښتنو د وجنې نه دی لاس واخلي او وی ویل چې کچیری ټول پښتون قام هم اوجل شي نو وسلوالو طالبانو ته به هیڅ هم په لاس را نه شي. دا یادونه ورده چې د اگست په 28 نیټه د زمینی انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې توندې کړې دي او په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند د اتحادي ګوندونو جلسې ته د عمران خان د راتګ وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم تیره ورځ په پیښور نشترال کې د خپلو اتحادي ګوندونو جلسې ته تشریف راوړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خو سیاسي جلسو خار په خبر پښتونخوا کې په کامی اسمبلی په 15 او د صوبای پر اسمبلی پر څلور چوکۍ باندې په 22 اگست به زمینی انتخابات کې خو بیا په دغه ټاکنو کې سیاستوالان خپل خپلوانو ته هم د امیدواری د نشستو ټکټونه ورکړي دي. دا څوک او کم کم سیمو کې دغه کومي اسمبلی صوبای اسمبلی انتخابات کېږي څوک پر ولاړ دي او کومو پارٹیانو خپل خپلوانو ته د ټکټونه ورکړي دي په دې اړه د خالد خان رپورت خور.
لکه د نور هیواد په شان په پښتونخوا کې په 28 اگست 15 کامی او سرور صوبای اسمبلی چوکو باندې ټاکنې کیږي او دا خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیشن د معلوماتو تر مخه د کامی اسمبلی 15 چوکو لپاره یو شپېته او سرور صوبای اسمبلی چوکو لپاره 20 نمونه په ختمي لیست کې مخې ته راغلي دي. دا پیښور ان ای ون کامی اسمبلی سیټ لپاره 2 کاندیدان چې یاد پکې د عوامي نېشنل پارټي حاجی غلام احمد بلور او د پاکستان تحریک انصاف ګل بادشاہ ولاړ دي. خو بیا د تحریک انصاف یو بل سرگرم غړی سمد مرسلین هم د خپل ګوند د امیدوار مقابله کې په آزاد حیثیت ولاړ دي. دغه شان د ان ای 15 نوخار کامی اسمبلی چوکې د پاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل زوم او بیا په سوابه کې د صوبایي اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف صوبایي صدر اسد کیسر خپل رور ټاکنو کې ادرول دي. دغه شان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې پټان کې کامی اسمبلی چوکې د پاره د مولانا فضل الرحمان زوی اسد محمود او لکی مروت کامی اسمبلی چوکی لپاره د نوموړي رور مولانا عطا الرحمن ادرول دي. دا کورنی سیاست او خپل خپلوانو ته ټیکټ ورکولو په حق لا په پیښور کې د انګریزي رسپانه دی نیوز خبريال یوسف علي وایي.
ظاهر خبر ده چې په دې صوبه کې او په دې ملک کې فیملی پالیټکس دی. ار یو کس غواړي چې هغه یا دغه کور کس اسمبلی ته لاړ شي او په خو مهم پوسټونو باندې شي. په دې الیکشن کې هم ګڼو سیټونو باندې د چارونو دی چې کوم تیرې منه یا ایم پی ایز د چا زامن دی د چا نور رشتہ دار دی زوم وغیرہ هغه ولاړ دی.
دا چې انتخابی کمیشن د زمینی ټاکنو لپاره ختمی لیست خپور کړی دی. خو بیا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وای چې د 28 اگست ټاکنو نه 2 غنټې وړاندې یو امیدوار کولی شي چې د لیست نه نوم وباسي یا ریټایر شي. د 28 اگست زمینی ټاکنو لپاره په صوبه کې واکمن ائتلافي ګوندونه او بیا مخالف ګوندونه خپل مینځ کې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنټ باندې سلا شوې دي. د کوم تر مخه چې جماعت اسلامي کامی وطن پارټي او عوامي جمهور اتحاد به د صوبایي اسمبلی چوکې 28 مردان نه علاوه په ټولو چوکو د تحریک انصاف امیدوارانو ملګرتیا کوي او دغه شان جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز ګوند به د عوامي نېشنل پارټي کاندیدان په پیښور نوخار او مردان کې ملاتړ کوي او بیا نېشنل پارټي به د جمعیت العلماء اسلام امیدواران په ټانک لکی مروت بنو او هنګو کې مرسته کوي. دا پیښور ان ای ون کامی اسمبلی چوکې باندې د خپل ګوند تیاری په حق له د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو صوبایي سکتر ملک مصطفی وایي.
حالات څه سازگار دي مونږ ته پی ٹی آئی چیرے آگا دو ایسو کے تقسیم دے آگا پر ٹکٹ چالا ورکڑے دے آگے نا خلا خفا دی پی ٹی آئی کے فخفر دن نا انتشار دے آگے انتشار نا پورا پورا فائدہ اچھے سوال زمان زمون
کار دے دا یادونه دا چې د مردان صوبایي سملی چوکه وشتم باندې د خدای بخلی عمران مومن رور جمشید مومن او هنګو صوبایي سملی چوکه دا پارا د خدای بخلی فرید خان رور شافی اصل اوټونو ته ولاړ دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمایي زو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دولس نیمې بجې کېدونکې دی. بشرګواش په د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملک امنیتي ادارې د ترګرې په مخنیوي کې ناکام شوې دي. نوموړي پرون د وزیر اعظم په حیث قام ته په خپل لومړۍ وینا کې طالبان ته د مذاکراتو بلنه ورکړه، خو زیاته کړه چې د ترګرو خلاف له زور هم کار اخیستل کېدای شي. هغه د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسیو په باب وویل چې باید په دې د سره غور وشي. د پاکستان د پوز پخوانی مشر او واکمن پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د قتل په کیس کې هغه ته د پوره امنیت د نه برابرولو لوجې په رسمي توګه تورن شوی دی. د عوامي نشو پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا په حکمران ګوند تحریک انصاف تور لګولې چې د امن راوستلو لپاره هیڅ پالیسي نه لري. هغه تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دوه مخې پالیسۍ تورن کړی. په دې اړه تحریک انصاف لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په اروزګان ولایت کې د سلو په خواشا کې د ولسي وګړو په وژنه تورن جنگ سالار د نیولو حکم ورکړی. نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې د خواشا دیرشو کلونو وروسته کابل کې سره یو دوستانه میچ کوي. چارواکي وایي دا به دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د ښه کېدو سبب شي. د مصر سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د لری شوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی نن په قاهره کې نیول شوی. نوموړی د اخوان المسلمین د ځینو نورو مشرانو سره تیره میاشت د تشدد په راپارولو تورن شوی و. او ملګرو ملتونو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې دغلته دی د رواني وسلوالې شخړې پر مهال د اټومي وسلو د استعمال د جاج اخیستلو لپاره ورغلي د ملګرو ملتونو ټیم ته پوره پوره لاسرسی ورکړل شي.
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. پروانه غړي کې به دا رپورټونه اور وبخشي. اوس هم د دغه ترازو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان مطبوعاتو ته نن کتنه کړې ده په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان.
وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې کرپشن د ناصر پشان زموږ په معاشره کې خور شوی دی او موجوده حکومت به د ولس په مرسته کرپشن په مکمله توګه ختموي. ادارې مخکې لیکي پاکستان چې دا وخت کوم چیلنجونو او ستونزو سره مخ دی، د هغې په حقله د ملک دننه او بهر اکثر خلکو ته پوره معلومات په دې وجه شته دی چې دا د ټکنالوژي او د میډیا دور دی او میډیا د لارې هره ورځ په دې حواله څه نه څه بحث او خبرونه مخې ته راځي. اکثر خلکو رایې دا چې تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان لپاره د وخت ترهګرۍ مسله ده، خو زموږ په خیال د ترهګرۍ څخه هم غټه مسله د کرپشن ده. ادارې زیاتوي چې په ملک کې د ادارو دننه په مختلفو حوالو کرپشن او کمیشن کامی او سرکاري ادارو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. د دې مسلې د حل په لړ کې د مثال په توګه موږ دا خبره کوو چې ډاکټر له چې یو کمزورې مریض لاړ شي نو هغه ورته د طاقت او توان دارو درمل نه لیکي، بلکې هغه تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره د او پرهیز تجویز کوي. ځکه نو موږ دا تجویز ورکو چې ټولو کارونو مخکې په ملک کې د کرپشن او کمیشن د رنس علاج پکار دی. د ادارې په وینا د موجوده حالاتو د بدلول لپاره دا وخت د ولس د اکثریت سترګې موجوده منتخب حکومت او واکدارانو ته دي. که موجوده حکومت او واکداران د سرکاري ټولو ادارو او محکمو څخه د کرپشن په ختمولو کې کامیاب شو نو دا به په هر لحاظ د ساینې او یادونې وړ یو لویه کارنامه وي چې د تاریخ په پاڼو کې به د راتلونکي ټول عمر دپاره خوندی وی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند دواړو بقا، ترقی او منطقې کې امن خپلمنځي تعاون او په دوستانه تعلقاتو کې ده او جنگ د مسلې حل نه دی. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان او هند تجارتي وده دواړو ملکونو مفاد کې ده او سمره چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ترلاسه کیږي دومره به د روزګار موقع پیدا کیږي او منطقې کې به خوشحالي هم راځي. نو دې لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې جاري ساتل پکار دي. ادارې وړاندې لیکي چې صنعتکار او تاجر مهاجرانو ته د دې حقیقت ادراک دی چې کشیدګي دواړو ملکونو په مفاد کې نه ده او موجوده د امن او امان خراب صورتحال، توانایي بحران، پېټرول، بجلی او د ګیس په نرخونو کې مسلسل زیاتوالي له وجې د پاکستان تاجرانو ته سخت مشکلات مخې ته دي او دوی له چې د کمی منډې ضرورت دی هغه د هند کمه چې نږدې او لویا هم ده. اداره وایي چې د صحت ماهرینو مطابق د هند نه الو پیاز او نور شیان درآمد کېدی شي، نو دوایانې ولې نه؟ دغه دوایانې د پاکستاني مصنوعاتو په مقابله کې درې چنده ارزانه دي، کم چې ولس ته زیات ریلیف ورکولی شي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان ځینې فارما انډستری مالکان د هند نه دوایانې درآمد کولو مسلسل مخالفت کوي، نو حکومت له د دې مالکانو په غوښتنو چرته غور پکار دی، نو هلته ورله دا قتل هم پکار دي چې صنعتکار زیاتې ګټې لپاره خپل مال په ګرانه بیه خرڅوي. ادارې اخیره کې لیکي چې هند نه ارزان مال راوړلو کې یو څو زره صنعتکارو ته به نقصان ورسي خو کروڑونو ولس ته به فایده ورسي. نو د پاکستان او هند تجارت دواړو ملکونو په مفاد کې دی او دا په هیڅ صورت نه دی بندېدل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو څخه تاسو خبرونه اوري او سم د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوو. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته مجد بابر وړاندې کوي. یو خدای چې د بشري حقوقو په اړه د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان ډایرکټر علي دایان حسن وایي چې تر 5 کلونو پورې په پاکستان کې د پانسي په سزا د غیر رسمي پابندۍ نه وروسته دغه هیواد نوی حکومت دغه پابندۍ ختمه کړې ده. بلخوا په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د امریکایي فوج یو لیفټنر کرنل مایکل پروغ یو مقاله لیکلی چې وایي امریکا کومه تګلاره په عراق کې خپله کړې وه باید همغه تګلاره په افغانستان کې هم خپله کړي. رازق مجید بابر ته غوښتو.
د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان ډایرکټر علي دایان حسن وایي چې تر 5 کالو پورې په پاکستان کې د پانسای په سزا د غیر رسمي پابندۍ نه پس دغه هیواد نوی حکومت دغه پابندۍ ختمه کړې ده او اوس به بیا سزا شوی کسان په دار زړول کیږي. علي دایان وایي په کار خداوا چې نوی حکومت د غیر رسمي پابندۍ رسمي کړي وي، ټولې د مرګ سزاګانې بدلې کړي وي او بیا ورورو د پانسای سزا بالکل ختم کړي وي. د قانوني ماهرینو نړیوال کمیشن او هیومن رائټس واچ پاکستان نه مطالبه کړې ده چې د بشري حقوقو د خوندي کولو د خپلې شمنې دی عملی مظاهره وکړي او زر تر زر دی د پانسای ټولې سزاګانې ودروي او سمدستي دی پر پابندي ولګوي او په ملکی قوانینو کې دی د پانسای د سزا په اړه بدلون راولي. د بشری حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې پاکستان د سیاسي او بشری حقوقو د نړیوال کنونشن په پروتوکول دستخط کړی دی، نو دا اوس دغه هیواد اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د پانسای سزا ختم کړي. په دغه هیواد کې د پانسای سزا باندې د 2008 کال د جون د میاشتې نه پابندي ده. سیوا یو کس محمد حسین ته د یو پوځي عدالت نه ورکل شوی د مرګ سزا باندې عمل درآمد شوی دی. د پاکستان د حکومتي شمیرې له مخه دا مهال د 2000 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی ده. دغه په ټول نړۍ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. هیومن رائټس واچ او د قانوني ماهرینو نړیوال کمیشن د مرګ د سزا په هر صورت کې خلاف دی او دغه سزا یو غیر انساني عمل ګڼي. په نړۍ کې اکثرو هیوادونو د مرګ سزا مکړه ده. د 2009 کال د دسمبر 14 نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د یو قرارداد لمخه په ټول نړۍ کې د مرګ په سزا د پابندۍ مطالبه هم کړې و. بلخوا په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د امریکایي پوز یو لیفټنن کرنل مایکل بروغ یو مقاله کې لیکي چې زه کله په عراق کې د امریکایي جنگي ځواکونو مشاور وم، نو په دغه هیواد کې د جنگ د خاتمې نه دوه ورځې پس زه په هغه اخیرنۍ پوځي قافله کې وم چې د بغداد د جنوبي برخې یوې سیمې کالسونه روانه شوه او په حفاظت سره د کویت پولی ته واوړېده. مقاله لیکونکي مخکې لیکي چې موږ لپاره دا ډېره د اطمینان خبره وه چې بغیر د سلوي ستراتیژیکي غلطۍ نه دغه هیواد نه ژوندي راووتو او خپل هدف مترلاسه کړو. د لیکوال په خبره کې هم دغه تګلاره امریکایي پوست په افغانستان کې خپل کړو په حفاظت سره دغه هیواد نه راووتو، نو دا به د افغانستان لپاره ډېره خبره وي. لیکوال مایکل لیکي چې په عراق کې د جګړې په ورستو ورځو کې امریکایي هیلې کمې شوې او د دغه هیواد لپاره د جمهوریت او خپلواکۍ په اړه پخوانیو امیدونو کې هم کمی راغلی و. مایکل وایي چې څنګه په دغه هیواد کې د نورې تباهۍ او خجالت نه د بچ کېدو په موخه امریکې په خاموشۍ سره د دغو هیلو نه ځان په ډډه کړو، نو موږ په دې ډېر خوشحاله وو او موږ لپاره د عراق نه د ستنېدو د پلان بنیادي جز د دغه هیواد پولیس او امنیتي سرتیرو ته روزنه ورکول وو چې په دغه هیواد کې زموږ د ستنېدو نه پس د امنیت چارې سنبالې کړي. امریکا له پکار دي چې همدغه تګلاره په افغانستان کې هم خپل کړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته مجید بابر وړاندې کړل.
د مصر په اوس مصر تزوب د مصر په سینا ایالت کې پرون د وسوالو په یو کمین کې څلوروشت پولیس ووژل شو. د مصر پر امنیتي ځواکونو دا تازه حمله په داسې حال کې سوې چې په مرکز قاهره کې او ګڼ شمېر نورو ښارونو کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی لا روان دی. د دې به تفصیل واورو له رضوان مراد څخه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له مصر سره د امریکا د پوځي او اقتصادي مرستو په اړه له سره غور دوام لري او د اړتیا په حالت کې به واشنگتن په دې برخه کې بدلونونه راولي. متحده ایالات په کلنی ډول د مصر پوځ ته 1.3 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا په مصر کې روان تاوتریخوالی غندلی دی او د شخړې د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
And the widespread outbreak of violent protest.
دوی روانو تحولاتو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو او له حد نه زیات د زور کارولو ما ته ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. د مصر پر امنیتي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې تیر ورځ له غزې سره پر پوله څلیرشت پولیس د وسلوالو په یو کمین کې وشل شول. په سینا ایالت کې وسلوالو لواک څخه د پخوانی ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو را پدې خوا خپل بریدونه زیات کړی دي. د مصر د تاوتریخوالي د تازه پیښور صلاحي وشو چې اوړ مورز د قاهره خر په یو څنډه کې شپږ درش زندانیان چې د پولیسو یو موټر کې انتقالېدل ووشل شول. اخوای بیا پرون د مصر د پخوانی زنداني واکمن حسن مبارک مدافع وکیل ویل چې مؤکلې د فساد له یو بل تور څخه هم براءت اخیسته او کېدی شي پروانه اونۍ کې له زندان څخه خوشی شي. فرید ادیب ویل پر حسن مبارک د شپږو لکو ډالرو په ارزښت د ډالیو د اخستو یو تور لا پاتې چې د هغه پوینه د دې تور په ردولو سره به د مصر دغه پخوانی ولسمشر له بنده آزاد شي. حسن مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د حکومت پر ضد د 2011 کال د پاتون پر مهال د مظاهره چانو د وژلو د نه مخنیوي په قضیه کې تیر کال په عمر قید محکوم شول. خو د استناف د غوښتنې له منل کېدو وروسته به مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د محکمې د بیا پیل تر نیټې له بنده آزاد وي. ټاکل شوی ده چې د مصر د وضعیت په اړه سبا چهارشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په بروکسل کې بیړنۍ غونډه وکړي.
د مصر په حالاتو رضوان مراد رپورت درته وړاندې کوي. اوس هم زو اسلام آباد ته پاکستان ته چې د افغانستان په سفارت کې د پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په شاندار مراسمو کې لمانځل شوې ده. په دغه لمانځنو کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او مشرانو ګډون کړی او د دې ترڅنګ د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم ګډون کړی دی. نسیم زبیح الله شفق له پېښور په دې اړه رپورټ راکړي.
په پاکستان کې افغان سفارت د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو څلور نوې مکلیزه دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې په شاندارو مراسمو ونمانځله. نوموړې غونډه د دوشنبه په ماښام په 9:30 بجو د اسلام آباد په سرینا نومي هوټل کې پیل شوه چې مخوستن تر 10 بجو پورې دوام وکړ. د غونډې قربانو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی، د افغان سفارت کلتوري اتشي زرتشت شمس، د افغان کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند او د سفارت نورو کارکوونکو میلمنو ته خراغلاست وایه. سربیره پر دې په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسل او مرستیال قونسل میراج بیسودوال هم د نمانځغونډې ګډون کوونکو ته خراغلی وایه. په نمانځغونډه کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی و. همداراز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی، د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند د سند ایالت مشر شاهي سید، د مسلم لیگ قاف مشر چودري شجاعت حسین او د دغه ګوند ویان مشاهد حسین په ځانګړي د افغانستان د خپلواکۍ د 94 کلیزې نمانځغونډې لپاره اسلام آباد ته راغلي و. په دغه غونډه کې په پاکستان کې میشتو د نورو هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و چې په دغه کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر ریچارډ اولسن نوم د یادونې وړ دی. سربیره پر دې په دغه نمانځغونډه کې د برتانیې سفیر، د متحده عرب امارتو سفیر، د کاناډا سفیر، د چین سفیر، د فلسطین سفیر او د نورو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. په دغه نمانځغونډه کې افغان ځوانانو مست اتڼ هم وکړ چې د میلمنو په تودو چکچکو بدرګه شو. همداراز افغان هنرمندانو میلمنو ته ملي نغمې هم واورولې.
لکه څنګه چې تاسو د سفیر الله شفق په ریپورت کې واوریدل، افغانستان پروند په د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د خپلواکۍ د افغانستان دغه وخت بادشا غازی امان الله خان له برتانیې اخیستې وه. د نوموړي لمسی شهزادګۍ هندیا وای د غازی امان الله خان په وخت کې ډېر بنیادي کارونه وسو. دا اوس دا وخت په لندن کې په کابل کې وبخښي ژوند کوي. له دې سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړي او بیا پر بنیاد دا ریپورت جوړ کړي او را لېږلې دي.
د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا غازی امان الله خان لور وای کله چې پلار له انګریزانو څخه خپلواکۍ وګټله لومړی وینا یې دا و چې ټوپک کېږدي او قلم راواخلي ځکه چې بې سواد هېواد هیڅکله هم خپلواک نه وي. اغلی هندیا وای د امان الله خان په لس کلن دوران کې چکم کارونه وشول د هغه وخت د نړۍ په یو هیواد کې هم دومره کارونه نه وشوي. نجونو ته یې خونځي جوړ کړل او فابریکې یې جوړې کړې. هغه وای پلار یې لوی لوی پلانونه درلودل چې عمل یې نشو کړای.
مګر چیزای بسیار مهم هم کرد.
ډیر مهم کارونه یې وکړل او د خدای شکر باسو چې هغه کارونه یې وکړل. مثلا د افغانستان ټولو خلکو یو ډول حقوق درلودل. داسې نه و چې یو کس به د دې لپاره وزیر کوه چې د پاچا د تره زوی ورور او یا هزاره دی. هغه کس به وزیر کوه چې تکړه به و. د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوي حقونو قانون په غرب کې وروسته له ډیر شکلونو رسمي شو، خو موږ په خوا درلوده.
ما به 1924 ایر داشت.
شادوخت هندیا اوس په کابل کې اوسیږي او په 1990 کال کې د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت هم و. هغه زیاته کړه په هغه وخت کې چې شاه امان الله په افغانستان کې د مساوات کومې طرحې جوړې کړې، په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ساری نه لیدل کېده. په کابل کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هندي وویل، پاچا امان الله به په جلاوطنۍ کې د خپل هیواد په اړه زیات فکر کاوه او هر وخت به یې ویل چې افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. هندي وایي چې شاه امان الله به د افغانستان مشرانو کې له ښاغلي سردار محمد داود خان سره د افغانستان په اړه زیاتې خبرې کولې او له هغه سره یې مینه وه. د شاه امان الله لور وایي، کله چې امان الله خان مړ کېده نو وروستۍ خبره هم د افغانستان په اړه وه.
لغت آخر کې گفت،
آخر کلمه چې لوستله افغانستان و. کله چې یو څوک ناروغ وي څه ډول فکر به وکړي؟ څه وخت به یې چې ښایسته منظره تر سترګو شوه ویل به یې چې بچیانو چپ شئ وګورئ دا لکه افغانستان داسې ده.
هندیا وایي چې موږ به په کور کې په دریغه کېدو خو شاه امان الله به له خپلې مور سره په پښتو خبرې کولې. هغه د خپلې مور په اړه وایي، کله چې امان الله خان په افغانستان کې پاچا و، مور یې ملکه سوریا په اوسنۍ ملالۍ لیسه کې ښوونکې وه.
تاسو مشال ریډیو ځانګړې مرکه د غازی امان الله خان لمسی هندیا سره اوریدله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا خبره نه ردوي چې د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه دی، خو وايي په دې اړه باید د ولسمشر کرزي په مشرۍ د یو لوی جمع د پریکړې انتظار وسی. په نهال کې په کابل کې د شاغلي توزیع د انتخابي کمپاین لپاره یو دفتر هم پرانستل شوی دی. په دې اړه به تفصیل له کابل څخه زبیر هشمن راکړي.
راپورونه وایي جمهور رئیس حامد کرزی په دې لټه کې ده چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته له خپل لوري یو کاندید ولري، او په دې برخه کې په رسنیو کې د څو تنو نومونه هم راڅرګند شوي دي. یو له هغو کسانو څخه چې د جمهور رئیس لخوا د احتمالي کاندید په توګه یادیږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داود زای دی. ښاغلي داودزی له ازادي راډیو سره په مرکې کې ومنله چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په هغې جمع پورې اړه لري چې مشري جمهور رئیس کرزی کوي. نوموړي دا خبره رد یا تایید نه کړه چې دی به هم په دې انتخاباتو کې یو کاندید وي، خو ویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه وضاحت راشي. ښاغلي داودزی وویل، باید په دې اړه د جمهور رئیس په مشرۍ د لویې ډلې پریکړې ته انتظار وباسو.
خبره اصل کې دا ده چې موږ خو د یو سیاسي جمع پورې تعلق لرو، او هغه سیاسي جمع چې لویه جمع ده او په راس کې ډېر مهم شخصیتونه دي، لکه خپله ولسمشر هم د هماغې سیاسي جمع دی. نو کله چې دا مشران خپل نهایی تصمیم ونیسي بیا به دا خبرې یقیني شي.
بل خو څو ورځې مخکې رسنیو ته په کابل کې د ښاغلي داودزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر د پرانیستل کېدو خبر ورکړ شو. د دې دفتر لخوا رسنیو ته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل شول ښاغلي داودزی د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید دی. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي داودزی د دې دفتر پرانیستل کېدل رد کړ او ویې ویل ښایي هم فکر ځوانانو یې کوم دفتر پرانیستی وي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه کېږي. تر دې مخکې داسې راپورټونه ورکړ شوي وو چې جمهور رئیس کرزی غواړي د ولسي جرګې د غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیف نه په راتلونکي انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید اقاص فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي وو د ارګ په ماڼۍ کې د ځینو سیاسي مشرانو غونډه اوربل شوې وه تر څو د ښاغلي سیف ملاتړ وکړي، خو د جمهوری ریاست چارواکو بیا دا راپورونه رد کړل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال عدلی راز ازادي راډیو ته ویلي وه جمهور رئیس تر اوسه د کوم کاندید څخه د ملاتړ په اړه پریکړه نه ده کړې.
نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، داسې یو څه تر اوسه نه دي شوي. او دا آخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي.
تر دې مخکې جمهور رئیس کرزی په ډاګه کړی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم ویلي، ښه به دا وي دغو انتخاباتو ته د ډېرو کاندیدانو پر ځای دوه درې تنه د یوې ملي اجماع له لارې ځانونه کاندید کړي.
زبیر اجمن رپورټ ته غوښ وست. د اساسي قانون په عملي کېدو کې د افغانستان د څارنې کمیشن وایي په جرمني کې د سیاسي مخالفینو غونډه له قانون سره په ټکر کې نه و، خو د هیواد ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستي. د دې کمیشن مشر بشار ریډو ټول چې د افغانستان دننه د داسې غونډو جوړېدو ته زمینه برابره ده او باید چې هم دلته جوړ شوی وای. د شنبې او یک شنبې په ورځ د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفینو د جرمني په مونشن ښار کې یو غونډه درلوده چې هدف یې د اوسني سیاسي نظام د بدلون پاړه بحث وو. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په ریپورت کې اورو.
د اساسي قانون په عمل کې دوه د څارنې کمیسیون په دې باور دی چې له هیواد بهر د سیاسي نظام د بدلون په اړه هر ډول بحث د افغانستان له ملي حاکمیت سره یو جفا ده. د دې کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي په جرمني کې د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو وروستۍ غونډې ته په اشاره وایي خدا چې دا ډول غونډې د هیواد دننه جوړې شي. ښاغلی قاضي ازادي راډیو ته وویل چې په اساسي قانون کې د داسې غونډو د جوړېدو په اړه کوم محدودیت نشته، خو که چیرې ثابته شي چې سیاسي مخالفین له بهرنیو سرچینو مالی مرسته غواړي باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
زما عقیده دا ده چې افغانان باید په خپل کور کې راټول شي او په خپل کور کې تصمیم ونیسي. دوی د دغه ټولنو حق لري، سیاسي ټولنه بیا نشي کولی چې د بهرنیانو نه کومک ترلاسه کړي. په دغه مورد کې داسې خاص رقم نشته چې دا مورد قضایي یا عدلي تعقیب ولري، خو د ملي حاکمیت سره او د ملي احساس چې دا ټول ورونه لري دا سمنه بری.
د جرمني په مونشن ښار کې د شنبې او یک شنبې په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو لخوا یو غونډه جوړه شوه چې د پاکستان او ایران په ګډون د لسو نورو هیوادونو کارپوهانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د پارلماني او غیر متمرکز نظام پر رامنځته کېدو، انتخاباتو او د سولې پر روان بهیر خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د اسلامي وحدت مشر حاجي محمد محقق، د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند غړي فیض الله زکی هم ګډون کړی وو. له دې وړاندې هم په جرمني کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او ځینو امریکایي سناتورانو ترمنځ د فدرالي او غیر متمرکز نظام د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي، خو کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د نظام بدلون د هیواد موجوده ستونزې نشي هوارولی.
د اسدالله لودین رپورټ ته غوښ وست.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمبرته پاکستان ترازو د پاکستان په سین صوبه کې نوې بلدیاتي نظام جوړ شوی دی. د دغه نظام مسوده د ګل یا دوشنبه په ورځ د سین په صوبه اسمبلی کې منزور کړل شو. دا چې په دغه بلدیاتي نظام کې اهم نکته څه دي، په دې اړه د مشال خبريال ظفر کریمی له کراچۍ څخه تفصیل راکوي.
په نوي نظام کې کراچۍ، حیدرآباد، سکر او لاړکانې ته میټروپولیټن درجه ورکړل شوې ده او د سین صوبې نورې برخې ضلع بلل شوې دي. کراچۍ ښار په 15 ضلع کارپوریشنو ویشل شوی دی. په سین اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحد قومي موومنټ د دې بل مخالفت کړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند اپوزیشن لیډر فیصل سبزواری په دې اړه 13 ورځ اسمبلی ته وویل
غلطي ہے، خامی ہے.
په دې بل کې نیمګړتیا ویدی. موږ ته مخکې د دې بل د کتو موقه په لاس نه ورکړل شوې. په یاد بل کې د سین صوبې خاري او کلیوالي برخې په دوو بیلابیلو حصو تقسیم شوې دي. په سین اسمبلی کې د حزب اختلاف نورو ګوندونو، مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل ګوندونو هم د نوي بل ملاتړ کړی دی. د منظور کړی شوي نوي قانون تر مخه د بلدیتي نظام موده به 4 کاله وي او د دې ټاکنې به له ګوندي لارې ترسره کیږي. د میټروپولیټن کارپوریشن مشر به مایر وي او د ضلع مشر به چیرمین وي. دا چې نوی نظام د کراچۍ د پښتنو لپاره څه ګټې یا زیانونه لرلی شي، په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وپوښتل. د هغه جواب و:
داس نه کاری چې پښتنو ته بلو پدې کې مو زیاته ګټه ملو شي. یو وجم دا چې دا انتخابات علاقه سطح باندې کېږي او پښتانه چونکه خپله کې اتفاق نه لري نو په دې وجه باندې هغه تقسیم در تقسیم عمل ښکار شي. نو دا دی چې د دې ټوله ګټه دا هغه پیپلز پارټي ته رسي او نقصان یې متحده ته رسي. پښتانه چې کوم دي هغه خپل
بلدیتی نظام چلے دلے دے دغه نظام ترمخه د کراچی خار په اتر لسو ټاونونو ویشل شوی وو. په دغه ټاونونو کې د بلدیا ټاون، سایډ ټاون او کیماری ټاون نازمان پښتانه ټاکل شوی وو. د یاد نظام مودا په 2008 کال کې پایت رسیدلې وا. لیادې مودی را ورستو په سین صوبه کې بلدیتی ټاکنې نه دي تر سره شوې. د یاد نظام په اړه قانون په داسې محل منزور شوه چې د پاکستان ستر محکمه یا سپریم کورټ څلور وړو صوبو ته د خاري نظام د جوړولو حکم کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس به مومندو ته لاړ شو. په قبلي سیمه مومند ایجنسی کې د زیارت د سیمې غرونه چې زیارت ماربلز هم ورته ویل کېږي اته میاشتې وروسته د روزګار لپاره خلاص سوی دي. د کانو کارخانه داران، مزدوران او داسې د دې روزګار سره تړلي خلک د روزګار په بیا بحالي ډېر خوشاله دي. د مشال همکار په دې اړه له دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
په محمود ایجنسی کې د زیارت د سیمې غر چې زیارت ماربلز هم نومیږي د تیرو اتو میاشتو راهیسې بند وو چې د کارخانه دارو په وینا سیمه کې درې نیم سو د کانو کارخانې دي او د هرې کارخانې میاشتنی زیان لږ تر لږه 1,00,000 روپۍ وو. ولې اوس دا غر د روزګار لپاره پرانستل شوی دی نو کارخانه دار، د ګاډو مالکان، مزدوران او په غر کې کار کوونکي ولس خوشاله دي چې روزګاری بحال شوی. په النمره ماربل فیکټری زبان خور کې کارکونکو یو مزدور نواز خان چې په ماشين کاڼي ماتوي وای ویل
مخکو زیارت بند او بجلی الاتم ګډوډو او کارخانه بند او ما سره مزدوران هم چوټی کړي وو. هغه اوس مزدوران هم راغلي دي اوس ماشالله کار خا دی. زیارت نه وو چې ما سره درې مزدوران زیارت کولاو شو اوس شپږ کسان دي اوس کار زیات شوی دی.
بیا مو د سجاد ماربل فیکټری منیجر فقیر محمد سره خبرې وکړې او ورنمو د کارخانه د مزدورانو شمیر او د میاشتنی خرص په اړه وو پوښتل.
صرف زیارت چې د پروګرس سیوا دی خانه کنټرول کولی شي باقی نشي. په یو کارخانه کې دا دورس مزدوران شو چوکیدار پورې هر څه پورې هغه کم کړو صرف یو چوکیدار پاتې وو بس یو مشي پاتې وو نور دا لس کسان چټي مکمل
دا دورس کسانو ته د بیشت ته څومره پیسې ورکوي
دا ته 1,00,000 ورکو.
یو کارخانه دار او د ماربل اسوسییشن غړی احسان الله وای چې د هغوی کارخانه د زیارت غر لپاره جوړ دي ځکه دا غر نږدې هم دی او کاڼي هم قیمتي او زیات خوښون کې دي.
زیارت غر باندې زموږ خوکار نشته ځکه زموږ چې 2,00,000 خرچ کیږي او کارخانه 1,00,000 روپۍ نه جوړین 1,00,000 روپۍ نه شم تاوان کوم. تقریبا دا واته مې زیارت غر بندو دلته چې څومره کارخانه بند وي دغه خو صرف هغه کرایګان راغلي کوم چې شروع وي نو دغه تقریبا په دې اتو میشتو کې د یو کارخانه 15-15-20-20,000 روپۍ نقصان شوی.
زیارت غر کې کانی خستون کې مکرم خان وای چې هغه د زیارت غر د بندخ لوج ډیر تاوانونه کړی او اوس غر خلاص شوی دی نو ډیر لږ وخت کې به خپل تاوان هم پوره کړي او نورې ګټې به هم وکړي.
30 سنت درمونه دي خو صف کې بند دي کنه خراب دي کنه سختوالي وجه یا مثال کانی نو زیدل تکنه سی درنګ نه 10-12 لاره لوړيږي کنه. پنجاب نم کسان راځي کوئټا سے شو کراچی، کراچی نه به بار ته ایکسپورټ کیږي کنه.
یاد دی چې د زیارت غر اته میاشتې وړاندې د درنګونو یا د قانونو د خطر غورځېدو له وجې بند شوی چې وروسته د درنګونو مالکانو په خپلو کې د کانو بیلتون وکړو او د کانو د روزګار د بیا شروع کولو تابعای وکړه.
د مومند ایجنسی د زیارت د سیمې د غرونو د شکاروبار په اړه مو رپورت اوریدلې او سم اخیری رپورت هغه دا چې د کابل شهر بنند څه د پاسه درې لسیز راځي خو د لومړي ځل لپاره د ویستر ورزشي سیالي شاهد وي. نن د کابل په ورزشي سټیډیم کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون په لیست کې افغانستان له پاکستان څخه په لوړ مقام کې دی او په دې وروستیو کې افغان فوټبالانو په نړیواله لوبه کې هم ښه ځلیدلې دي. د مشال همکار رضوان مراد رپورت لري.
سیاسی اړیکې له کڑکېچ څخه ډکې دي خو د ورزش پر وړاندې دا ډول سرحدونه بے معنی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال نننۍ سیالۍ دوستانه ده او تمه ده چې د دواړو هیوادونو میلیونونه خلکو لپاره به له هیلو هم ډکه وي. له شپږ دېرشو کلونو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په میدان کې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل انټرنیټ پاڼه کې د نورو لوبو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نننۍ لوبې موضوع ته هم ځای ورکړی دی. د فیفا د ټیمونو د لیست له مخې افغانستان دا مهال 139 مقام کې دی او پاکستان د دې لیست په 168 نمبر کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د هغو ټیمونو په کتار کې دی چې په دې وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ کړی دی. له دې څخه شاوخوا 6.5 کاله وړاندې د کابل په غازی سټیډیم کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو مسابقه کړې وه چې هغه مهال افغانستان پاکستان ته د 0 پر وړاندې په یوه ګول ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې نننۍ لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل شي. اکثر افغانان د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې د کامیابۍ لپاره هیله من دي، خو په مجموعي توګه د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ او خوښۍ ځای دا ده چې کابل به د 3 لسیزو ورانوونکو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د یوې نړیوالې ورزشي سیالۍ کوربه وي.